په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجلې ته شرح خلاص. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ده سره د پاکستاني چارواکو د رسمي اړیکو د نه پاللو په غبرګون کې وایي
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم اغیز نه لري. زمونږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه لویه اډه د جمعې په ورځ دغه وزارت ته وسپارل شوه. اخوا په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه سبب شوي دي.
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تسکین یادونو رخصتول وو چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
هند د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي. دا او نور راپورونه وروسته. خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان د افغانستان پر وړاندې په نااعلان شوې جګړه تورن کړ. چارواکي وایي انډونیزیا د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ چې د ایران بیرغ ورباندې رپېده تر څلور میاشتو وروسته خوشی کړه. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د سرمشري په درشل کې د وروستۍ انټرنیټي حملې له کبله ولاړ شوې کړکېچ کم اهمیت وباله. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نایلم شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دوی مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته اشکاره ده او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محیب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره اونۍ ویلي دوی له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. د پروان چارواکي وایي د کابل پروان پر لویه لار پر یوه موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په موټر کې د پروان د البیرونی پوهنتون استادان او کارکوونکي ناست وو. د پروان په امنیه قمانداني کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې چاودنه نن مازدیګر څلور بجې د بګرام ولسوالۍ په روبات سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا نن د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د ماین په چاودنه کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. دغه راز د لغمن مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قری غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وی په کلانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبول شوې ده. نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تیر شپه پر دغه کان ډله ییز برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کیران او منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه چې غوښتل د بهرنیو تروریستانو په همکاري وکړي د دې ولسوالۍ د ولسی پاتونوالو په همکاري په شا وتنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوب لواوخته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتي ځواکونو او پاتونوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخوا د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد اریان وی د گیانی ولسوالۍ پخوانی امنیت قمندان بیار خان تیر شپه د ماین په چاودنه کې وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سوي بیار خان په ورستوي کې په سرروزی ولسوالۍ کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. محمد داوود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمویزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغلی لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داوود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو د ځینو کسانو د مخالفت له کبله خپل دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دي د دوی په خوښه معرفي سي. چارواکي وایي انډونیزیا د تیلو یوه لېږدونکې کښتۍ چې د ایران بیرغ ورباندې رپېده تر څلور میاشتو وروسته خوشې کړه. راپورونه وایي دغه اقدام وروسته تر دې وسو چې د انډونیزیا یوې محکمې تېر اونۍ حکم ورکړ چې د ایم ټي هورس په نوم د کښتۍ پرېښودل ممکن دي د هغه کیپټان له جرمې پرته د دوو کلونو لپاره تر څارنې لاندې وي. د انډونیزیا د ساحلي ساتونکو یوه ویان د جمعې په ورځ د دې تیل لېږدونکي کښتۍ خوشې کېدل تایید کړل. جاکارتا د جنوري میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې دغه کښتۍ یې په غیر قانوني ډول د تیلو د لېږدولو په شک نیولې ده. هغه وخت ایراني چارواکو دا موضوع تخنیکي ستونزه بللې وه. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ انټرنیټي حملې له کبله ولاړ سوی کړکېچ کم اهمیت وباله. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا حکومتي ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. شک کېږي چې دغه سایبري حمله شاید د روسي استخباراتو عاملانو کړې وي. مایکروسافت شرکت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په روسیه کې دیره د نوبیلیم په نوم د هکرانو یوې ډلې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یوسیډ له یوه ایمیل څخه په استفاده د امریکا پر دولتي ادارو مطالعاتي مرکزونو او بنسټونو سایبري حمله وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مرستیال منشي کارن جن پیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا موضوع به پر سرمشریزې کوم اغېز وکړي وویل چې موږ به د سرمشریزې د ترسره کولو پر لوري مخکې ځو. ټاکل سوی د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین د جون میاشتې پر 14مه په جنیوا کې سره وګوري. کرملین ویلی چې مایکروسافت د هغې انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ورسره شریک کړي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. یانس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په مینس کې د رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوي لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یک شنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې. کابل اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړه درجه وویشت ټیټه دیارلس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه یوویشت. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه اتلس. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه پنځه ویشت. او جلال آباد اسمان زایزه وریځې تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه دوه ویشت.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. دوستانو د دې خبرونه په ترڅ کې په د پروان د چارواکو هغه څرګندونی دراورو چې وای د کابل پروان پر لوی لار پر یو موټر د مقناطیسی ماین په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او دیرلس نور ټپیان دي. خو د بله په دې اړه زما همکار لسیمې څخه نور جزئیات را سره شریک کړي دي. البته دا باید ویم چې یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې په موټر کې د پروان د البیرونی پوهنتون استادان او کارکوونکي ناست وو. په دې اړه به جزئیات لسیمې څخه د ازادي راډیو له همکار واورو.
سلام وړاندې کوم. او نن مازیګر د یو کاستر چې د البیرونی پوهنتون کارمندان پکې سپاره وو او انفجار شوې ده چې مسولین وایي چې دا انفجار د مقناطیسی ماین له کبله شوې ده او پکې تر اوسه څلور کسان وژل شوې ده چې ټولو ملکی افراد دي او د پانتون کارمندان دي. او 13 تنه د دې کسان زخمی شوې ده چې ټولو د پانتون استادان دي او کارمند اداري کارمندان دي. دا پیکه د دې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د دې مسولیت او زخمیان په روغتونونو کې دولتي روغتونونو تر اوسه تر تداوی لاندې ده. او په دې ورستیو کې ځینې انفجارونه په پروان کې ډیر شوې ده او په دې هغله خلکو هم اندېښمن دي.
دوستانو و موریدل چې د کابل پروان پر لوی لار پر یو موټر د مقناطیسي ماين په چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او ډیر لس نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په موټر کې د پروان د البیرونی پوهنتون استادان او کارکونکي ناست وو. نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونه کې هم راځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې پاکستان دې له دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی محب نن شنبه د امنیتي سکتور په کنفرانس کې دا څرګندونې د پاکستان د وروستۍ دریځ په خبرګون کې وکړې. د یو شمیر نوم پټو پاکستاني چارواکو په حواله چې رسنیو ته خبرې کړې، پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی چې نور د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د ترهګر ولملاتړه او افغانستان کې لوینې تویولو لاس واخلي. خغلی محب د شنبې په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرنس کې ویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم اغیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پخوا هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع دا ده چې کچیر پاکستان غواړي اړیکې خېشي نو د هغو تروریستانو لملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپل اړیکې له هغو سره
خغلی محب دغه شان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا خوانزي برید د لوګر وروستۍ خنړۍ پیښه او په لغمان، هلمند او کندهار کې وروستیو حملو یادونه هم وکړه. ویل کومه یوه ده پیښه له پاکستان سره د ښو اړیکو څرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداری ورکړی چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګپړی چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو په غبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستاني چارواکو د دې کار دلیل د ښاغلي محب هغه توندې څرګندونې بللې چې نوموړي څه موده وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي وو چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خو د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او مهترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. کومې اندېښنې چې د مهترلام په اړه موجودې وي هغه له منځه تللي.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت دې ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوی اډه دغه وزارت ته وسپارل شو. د دې وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا اډه په نوي کابل کې د چي مخکې لدی پکښې په زرګونو بهرني ځواکونو میشتو. تفصیل په دې راپور کې وایي
افغان امنیتی ځواکونو ته د بهرنیو ځواکونو د اډو سپارل ادامه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بهرنیو ځواکونو یو اډه چې په نوي کابل کې و د جمعې په ورځ افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغه وزارت وایان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوس ملاتړ ماموریت په دغه مهم اډه کې زورګونه بهرني ځواکونه میشت. ښاغلی احمدزی وویل افغان ځواکونو ته د دغه اډې سپارل د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروګرام یوه برخه ده. د ده په خبره د بهرنیو ځواکونو اډې یوه له بلې پسې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. ده وویل دا لړۍ به ډېر ژر پای ته ورسیږي او د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه به د مستحکمو اډو له کموالي سره مخ نه شي.
پرون د کابل نوی پوځي کمپ په رسمي توګه دفاع وزارت ته وسپارل شو. په دې کمپ کې په زرګونو بهرني ځواکونه میشت و چې د ناټو په چوکاټ کې د افغانانو د امنیت د تامینولو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه فعالیت کاوه. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول دفاع وزارت پرون دغه کمپ تسلیم شو چې وروسته له دې به کنټرول مکسروي.
ښاغلی احمدزی وویل د دې او داسې نورو کمپونو له سپارلو سره به افغان ځواکونو ته د $1 میلیارډ په ارزښت تجهیزات هم افغانستان ته وسپارل شي چې د دې کار لپاره د دواړو لورو لخوا یوه کمیټه ګمارل شوې ده. د امریکې د تصمیم له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او دا لړۍ به د سپتمبر تر 11مې پورې ادامه ولري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم افغان ځواکونو ته د هغو د کمپونو سپارل هم پیل شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د امیروختي وزارت د کورونا وایروس د نوي چپې د کنټرول لپاره په شپږو ولایتونو کې د شونځیو په هنتونو او شونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو پیښې زیاتې شوې دي، نو ځکه دوی د پریکړې ته اړ شول. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو د امیروختي وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولې له اتمې نیټې به د دوو اونیو لپاره په یادو شپږو ولایتونو کې ټول شونځي په هنتونونه او شونیز مرکزونه تړلي وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د امیروختي وزارت د پلازمینې کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ټول ښوونځي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا وایروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
شما درک ندارین.
مونږ ته ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ. اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر 60 یا 70 سلنه خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواهی او دی او حل لارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بې غور
واوسو؟ بي تفاوت بشه.
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. دغه وزارت په دې اړه پیو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللای دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عام روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولې له اتمې نیټې به د دوو نیو لپاره په یاد شپاړس ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دی پته مسی. په دې خبری کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینه حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه مشته وړاندې کوي، موږ مجبور چې داغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کرونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سو په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کرونا ویروس دوی کنټرول وسې کړی او د موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسېدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
دا د روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کرونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي کاتبو نو دغه چې پزان باندې عملی کې، نو باید دا خپله کړند چې په اوس وختو کې درسونه تر رخصت ورکړل شي، په هانتونونو مکاتب دی وتړل شي، دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کرونا ویروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د دواو نه لپاره د ودونو د سالونونو پرې ظرف هم بندیز لګولای وو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه اعلان وی چې د یاد وزارت د معلوماتو مخې 13 ورځ د 3800 مشکوک کسانو ټیسټونه سوي وو چې له دې شمیره 900 ټیسټونه مثبت تشخیص سوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو په خبره دا په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره تر اوسه له 10000 زیات کسان په دغه ویروس اخته سوي او تر 2800 پورې کسان یې له عمله مرسوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
از ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله د دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به روزګان ته ورسم. په روزګان ولایت کې ولسی خلکو ته یوې لوی غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر چې سلګونو ته رسېدی نن د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د احمد شاه بابا عبدالي په تالار کې سره راغونډ شوي وو او د جګړې پر ښکېلو لورې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله دې وکړي. په دې غونډه کې د ترینکوټ تر څنګ د ولسوالیو خلکو هم ګډون کړی وو. همکار پر راپور لري.
غواړو کې نه غواړو، موږ اوربند غواړو کې نه غواړو.
د سولې اوربند د ژغونه د اوروزګان ولایت د جګړه ځپلو دي چې د سولې په نوم یې د یوې جوړې سوي غونډې پر مهال
نور په افغانستان کې نه غواړو. نو چې ټول ملت تاسو کې چې نه غواړو،
په دغه لویه غونډه کې چې د ګډونکو شمیرې سلګونه تر رسیدي د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې جوړه شوې وه. د غونډې پیل په همدې ژغونه وسو، موږ له جګړې ستړي یو او سوله غواړو. دغه غونډه کې قومي مخورو، مدني فعالینو، ځوانانو، دینی علماو او ښځو ونډه اخیستې وه او د جګړې پر ښکېلو لورو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي.
ای طالب، ای حکومت، زموږ غږ ونې نه اوري، د دې ملت اواز ونې نه اوري، د دې کونډو یتیمانو ژړاو ته ولې نه ګوري چې پاسته د خدای په خاطر، د رسول الله په خاطر نور دا جنگ ته خاتمه ورکو.
زوام د خدای تعالی وای دا موږ ته سره ورونو یو، داستا ورونو دی، یو ورور یې دلته ناست دی، یو ورور یې هلته ناست دی. دا مه وایي نه اوس زمینه د غونډې درته مساعده ده، اوربند وکړه.
دیني علماو چې هم په یاد غونډه کې ګډون کړی وو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره ناروا وروروژنه یاد کړه. د دې غونډې ورستی برخه د سولې په تړاو ترانو او شیرونو ته هم ځانګړې شوې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع. په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په دې اړه د امریکا د مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند د خپلو 1.4 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کرونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کرونا وایرس تر 28 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کرونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کرونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کرونا پر ضد یوه بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کرونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کرونا لږته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی.
د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ له مځکې نسو لیدلی، خو اوس ساینس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور په دې راپور کې
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې له مځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې 80 برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا ډي ای اس نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس په مرسته معلومات څېړلي چې ورڅخه یوه نقشه جوړه کړي. په دې پروژه کې نږدې 30 میلیونه کهکشانونه څېړل شوي دي. دا پروژه د لندن کالج د څېړونکو په مشرۍ تطبیق شوې ده. د دې څېړنې سر څېړونکی نیال جیفری وایي په نړۍ یا عالم کې ډېره موجوده ماده تیاره ماده ده. د آسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
او دا هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالمالک دو کنړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ دو مانو د کلی اوسیدونکی یم. منګه دغه کاروبار دی چې دا 15 میاشتې کېږي زارن چلو او دغه نمخ کې وظیفه کې و وظیفه نار چرالو بیا دلته هم زارن جواغستنو ښه دی. الحمدلله کاروبار هم ښه دی او په دې باندې شکر وباسو. منګه دغه شه
څه کار دی کاو مخ کې څه وظیفه دی؟
وظیفه مخ کې اردو کې ما
څو کال دی اردو
څلور کاله مې وکړه. نو بس دے بان شکر اباس ہو جی بس آگے کے مخل ہاتھ امک لو اخل وطن خزمات امکو آگے نہ روس تکور کے لگ مشکلات خاطر نمزارن جو آگ سو زد اخل کاروبار ہم روان کلے دے بودی شکر اباس.
او تعلیم دے کڑے
تعلیم نہ تعلیم ان دے کلے
او سو کسانے کورا نہیں کی
ایرا وی دا غاتل لسو پوری شاو خواہ.
او څومره روپې د ورځې ګټي تاسو؟
نو بس هغه ورځ ته بخښنه شکر دی 300 400 500 پورې سلو پورې دغه نه پیدا کی
قدیم گزاره کی
او
بچی لري
او
هغه باندې تعلیم هڅه کوي کنه
ان شاء الله. ان شاء الله ولې نه ولې نه موږ خپل پته لګیدل د خپل ساخت تانګونه نو ولې په هغه تعلیم کوو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریدلې. د دې ورځې د پاره مو پښتو خبري مجله هم دومره و. د دې مجله سید سمي اباستر تړانې کوي.